ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروان یم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ په غزنی کې نن سهار وی موټر بمی چاودنې لښته لښته اته تنه ټپیان کړی دی په هلمند کې د خبریالانو ټولنه وایي د الیاس دایی د قتل په اړه په څېړنو کې پرمختګ نه دی شوی او د شانګهای د همکارۍ ټولنې مشران د هند په کوربتوب د ویډیو له لارې غونډه کوي د خبرونو تفصیل په غزنی کې د سهار وی موټر بمی چاودنې لښته لښته اته تنه شوبل کړی دی د غزنی چارواکی وایي نن سهار شاوخوا اته بجې د امن اسم پر یوه کنډک د هاموېز غرګاډي په وسیله برید وشو او ورپسې ډزې پیل شوې د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پیښې له ځایه اته ټپیان وربړل شوي دي په دې اړه به وروسته په غزنی کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې وکړو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ملکي هدفونو بریدونه زیات کړي دي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یو غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې د ملي امنیت شورا ویندوی رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم بحث وکاوه
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلارې داسې ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکی ځایونو متمرکز کړي ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللې دي
په دې امنیتي غونډه کې له ولس سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی مشتي راپور نه دی راکړی کورنی ته راپور نه دی ورکړی په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویل دي چې مش په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرب د میاشتې په 9 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو په غور ولایت کې د شزو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شو د غور د شزو چارو رئیس حلیمه پرستش پرون ازادي راډیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ لګول شوی چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوی دی د غور د والی مرستیال حبیب الله رادمنشویلی هلمند چې د دغه کتابتون له پرانستل کېدو سره په دې ولایت کې شزو او نجونو ته د مطالعې ښه زمینه برابر شي د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایریږي په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکوي ټاکل شوې ده چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړیږي د اتو غړیو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکړي چین روسیا قرغیزستان قزاقستان ازبکستان تاجکستان هند او پاکستان د دې تړون د می غړي دي افغانستان ایران بلاروس او منګولیا چارون کړي دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې برخه واخلي په اروپا کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر تر 400,000 واوښت د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز په اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خبره شوې ده په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوې دي تر ټولو ډیر کسان په 50 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوې دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې 400,000 مثبت پیښې ثبت شوې چې د ورتیرې میاشتې دوه برابر دي په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري او د دې وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه څه باندې 2,600,000 تنه مړه شوي دي له روسي څخه جرمني ته د نارت استریم 2 پنوم د نلیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو لکبله ل یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. دا نلیکې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي. نارت استریم 2 کمپنۍ پرون شنبه وویل تر سمندر لاندې د نلیکې د ایښودلو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډی آر یو رادیو وویل د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15مه پیل شي. د دې نلیکې د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته له دې وزنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابر شي. او د روسیې پولیسو تر 1 میلیون ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا وایرس د نخ پرېدو لپاره بندیزونه نه دي رعایت کړي. د روسیې د کورونا چارو وزارت پرون شنبه تاس خبري آژانس ته وویل قانون نافذونکو د قرنټین د مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر 1,000,000 کسان جریمه کړي دي. د کورونا وایرس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لږ تر لږه جریمه 1,000 روبل ده چې $10 کېږي. روسیه په نړۍ کې د کورونا د مثبتو شو د ډیر والی له نظره څلورم هیواد دی. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوی او 9,000 تنه ورڅخه مړه شوی دی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنی څپه 12:15 دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم زمو مطالب لوستلای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادی رادیو د وی پانی پته ده. د بین الافغانی خبرو د کرنلارې پر نهایی کېدو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد و نقیص څرګندونه شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچي پلاوي غړي وایي د مذاکرو د کرنلارې پر 21 مادو په اصولو کې موافقه شوې، خود مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وایي پر کرنلارې د دواړو خواوو د تماس ډلو له لوري موافقه شوې ده. تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کرنلار موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کرنلارې مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر 21 مادو په اصولو کې توافق ته رسېدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمې متن د پلاویو لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12مې نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرزالعمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند په څرګندونه کې ویل سوي پر دې کړنلار له وړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یو نسخه سپارل سوي ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلی ویلي دغه کړنلار د مقدمه په ګډون په 21 مادو کې د نومبر پر 15مه تصویب او د نومبر پر 12مه له کوربه هیواد قطر سره هم شریکه سوي.
نوموړی طرزالعمل د کوربه یا مسهل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 12مه نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یوه نسخه کوربه یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی مخالفت کړی ځکه نو د کړنلارې یا طرزالعمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره شپه د جنیوا د 2 ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
د امریکا متحده ایالاتونه له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له ګاونډي هیوادونو او پسیمه کې له نورو غوړي چې له دغه هیواد سره د وسولې او پایدار راتلونکو پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي؟ ډیوې نادر د کابل ورځپاڼې لوستي او درته وایي چې نن یې کوم مطالب خپره کړي.
هشت سوب ورځپاڼې په سر مقالې کې د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو په اړه د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې وروستیو سرګندونو ته اشاره شوې. په سر مقالې کې راغلي د دې شورا د تشکیلاتو په جوړښت د یادو دریو لورو ټینګار دا ښیي چې د افغانستان نړیوال متحدین نه غواړي چې ارګ دې د افغان سولې په چارو کې لاسوهنه وکړي. اروپایي ټولنې، امریکا او برېټانیا د نومبر په 28مه په داسې حال کې د ملي مصالحې د عالي شورا د ژر کار پیل غوښتنه وکړه چې له دې یوه ورځ وړاندې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وویل دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي پلاو ترمنځ هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. لیکوال لیکلي د ولسمشر غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د سور د 28مې سیاسي هوکړه د سولې په ټولو چارو کې ارګ له واک څخه باسي او یوازې د سلام مشورې ته د اړتیا په صورت کې ولسمشر کولای شي د ملي مصالحې د عالي شورا رهبرۍ ته مشورې ورکړي. لیکوال ټینګار کړی دا چې د یاد شورا د جوړېدو شپږ میاشتې کېږي خو لا یې تشکیلات نه دي بشپړ. دا د شورا د مشر عبدالله ټمبلي ښیي. لیکوال زیاتوي اوس مهال د افغان سولې په اړه د جمهوریت لخوا واحد ادرس شتون نه لري، نو باید سپیدار دا اړین کار بشپړ کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې سر مقالې کې د ارګ لومړي مرستیال امرالله صالح او ولسي جرګې ترمنځ د تازه اختلافاتو په اړه لیکنه شوې ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي تیره اونۍ ولسي جرګې نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو لړۍ وروسته له هغې ودروله چې ښاغلي صالح د جنیوا کانفرانس کې یو شمېر وکیلان په فساد تورن کړل. په سر مقالې کې راغلي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې یو لور ته وزارتونه په سرپرستی روان او بل لور ته د سولې خبرې ورو پر مخ ځي، د هیواد مقننه قوه او ارګ باید په خپل منځ کې نرمښت ایجاد کړي. د لیکوال په باور ښاغلی صالح باید اوبه خړې نه کړي بلکې که اسناد لري نو په فساد کې ښکېل وکیلان د قضایي بنسټونو ته ور وپېژني. د مسیر ورځپاڼې په سر مقالې کې هم د ارګ او ولسي جرګې ترمنځ رامنځته شوي ټکر باندې بحث شوی دی. د دې ورځپاڼې سر مقالې لیکونکي لیکلي دا لانجه د مقننې او اجرایي قوې ترمنځ نه بلکې د امرالله صالح او د هغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. لیکوال لیکلي پکار ده چې ارګ نور دا ډرامه بنده کړي او که رښتیا هم د زورواکو او مفسدینو ضد ګام اخیستل کېږي نو له ارګ، امرالله صالح او د دوی له سیاسي متحدینو دې پیل شي.
مخکمو په خبرونو کې وویل چې په غزنی کې نن سهار یو موټر بمی چاودنې لشته لشه اته تنه ژوبل کړی دی. د غزنی چارواکي وای دا چاودنه څه کم اته بجې وشوه او د یو هموز غرګاډي په وسیله شوې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د پیښې له ځایه د ټلیفون په وسیله راسره دی او د موضوع نور جزئیات راته وایي. مهرباني کوئ تاثیر صاحب.
د امام سلام صاحب له بشاد دي چې ما د لیواس له وې
تاثیر صاحب موقعیت کې اوسه تغییر کوي، اواز مو واضح نه دی.
دا اصلي کتاب دی مو چې
بله متاسفانه اواز مو سم نه دی. تاثیر صاحب کوم ځای کې چې تاسو یاست تلیفون سم کار نه کوي، داسې معلومی شي. خو په هر حال په راتلونکو خبرونو کې به هم په دې موضوع نور معلومات درکو. د ازادي راډیو اوري اوس یوې بلې موضوع ته ګرځو. د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیلو اسلامي هیوادونو، اسلامي سازمانونو او تنظیمونو ویلي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ده. دوی وایي چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت همکار کړی دی او نړیوالو ته دا خبره رسولې ده چې په افغانستان کې روانه جګړه وغندي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل غږ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادي رادیو ته ویل
پخپل اعلامیو پخپل کوم بیانیستی وزیر صاحب یادی نور وزارت همکاران لوري وی په وځه د ودا جګړې په کتاب کې خپل موقف بیان کړی دی دغه د نور هیوادونو سره دغه جګړه ناروا بولیم دا هم یو د وزارت حچ وس نور اسلامي هیوادولو علماء سره